سلامونه له غرمې مخکې لاس بجې شپې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم پیل خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبه ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څنګواله معلوم نه دی او مسولیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې. د کابل په دشتي برچی سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسولیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلي دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د قابلو د روزنې دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او د هغوی پوهنتونونه یې هم بند کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي آسترالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون آسترالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. دغه ادارې پرونه په خپل ایکس شبکې د استرالیا له دغې مرستې ارکلای کړی او چا وړاندې ویلي استرالیا له 2014 کال راهیسې د افغانستان د بشر پالنې له صندوق سره 1 میلیون استرالیایي ډالر مرسته کړې ده. هرات په دې وروستیو کې د څو زلزلو شاهد و چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1500 کسان په کې مړه او 2000 نور ټپیان شوي دي. اوچا وایي دغه زلزلو په څو ولسوالیو کې څه باندې 6000 کسان متاثره کړي دي. د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین په کابل، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، کندز، تخار، بغلان، پروان او کاپیسا ولایتو کې د تیرې دوشنبه پر ورځ پیل شوی و. افغانستان او ګاونډی پاکستان د نړۍ په کچه یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس ریښې پکې پاتې دي. په افغانستان کې د روان 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي چې ټول یې ننګرهار ولایت کې دي. پولیو هغه ویروسی ناروغي ده چې له واکسین پرته درملنه نه لري او د انسان د فلج کېدو لامل ګرځي. اوکراین د پنځمې پر ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی ځواکونو کوپیانسک او د خارکیف شاوخوا سیمې د تیر 2022 کال په سپتمبر کې بیرته له روسیې ځواکونو نیولي. د اوکراین چارواکو ویلي د خارکیف سیمې پوځي اداره غواړي د لسو ښارونو څخه د ماشومانو د اجباري تخلیه پلان اعلان کړي. د کوب خبره یوازې له کوپیانسک او شاوخوا سیمو څخه به 215 ماشومان چې د جګړې له کرښې سره 8 کیلومتره واټن لري تخلیه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسیې چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي دا تاییدوي چې د فلسطیني حرکت استازي د موسکو په سفر بوخت دي. د زخاروا په خبره هم د پرون پنجشنبه د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علی باقری کنی هم موسکو ته سفر کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي د حماس د دغه پلاوی مشري د غوی سیاسي مشر موسا ابو مرزوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته راپور ورکړ چې د حماس له استازو سره د برمته شو اسرائیلیانو په خوشی کېدو د بهرنیو پر تخلی او د اورمند پر اړتیا خبرې شوې. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیل زرګونه توغندي وتوغول او وسلوالې د اسرائیل خاورې ته دننه شول. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو ستونزو ته د رسیدو په هدف یو عالی کمیسون جوړ کړی دی. د طالبانو چارواکي وایي دا کمیسون یو رسله غرامسته کړ چې په خبره د پاکستان حکومت د ټولو نورمونو خلاف د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه.
پاکستانی چارواکي وایي راتلونکي چهارشنبه د نومبر لومړۍ نیټه ناقانونه افغان کډوالو ته د مهلت وروستۍ ورځ ده او تر هغه وروسته هیڅ ډول جوړجاړي ته چمتو نه دي. دغه مهلت تل نږدې کېدو سره هم مهاله د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې د کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوی او په دوی کې هغه کسان هم شامل دي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد لري. یو افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستی پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د کورنۍ غړي یې پولیسو تورخم ته نږدې و جماعت ته بیولي او وطن ته د استولو شی به شماري.
نور دلته به حساب نه پر دی بسته یو ماجد پر ډاکټي اوس بجلی نه سجزه ویډو کم ته دروازه ته دا کوم ځای چې موږ ناسو په لوړګي څخه مخته د تورخم او د لوړګي تر مابین دلته ښه نه ولي خاص سیګنال هم کار نه کوي او موبایلو کوم چارجون هم نسته کې دې سمنه موبایل بند سي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت دغو اخراجیدونکو افغان کډوالو ته د رسیدو په موخه د خپل لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده په لارښوونه د یو عالي کمیسون د جوړېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کمیسون یې یو دیرس لوړپوړي غړي لري او مشري یې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنفي کوي. خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کمیسون دولس کمیټې لري چې مسؤلیت یې د کډوالو تشخیص، لیږد، هغوی ته لومړني او روغتیایي خدمتونه او د لنډمهاله پنغالو جوړول دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دغه کمیسون به خپلو امکاناتو ته په کتو پر پاکستان سربیره له نورو هیوادونو اخراجیدونکو کډوالو ته هم خدمتونه برابروي. بل لور ته پاکستانی چارواکو ویلي چې د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو اخراجېدو ته ځانګړي مرکزونه جوړوي چې دا کډوال به لومړی همدغو مرکزونو او بیا د اخراج لپاره د افغانستان دروازو ته لیږدول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکتی په حواله ویلي چې دغو مرکزونو کې به خواړه او طبي تجهیزات ځای پر ځای کیږي او په خبره یې له ښځو، ماشومانو او په خو عمر لرونکو کسانو سره به د ځانګړي درناوي چلند کیږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت یو ویان فیروز جمال فرانس پرس ته ویلي د راتلونکي چهارشنبې له ورځې به ناقانونه افغان کډوال نیول کیږي او د همدې ایالت د ساتنې دریو مرکزونو له ډلې به یو هغه ته چې د جوړېدو په حال کې دي لیږدول کیږي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي چې کډوال به د ساتنې په مرکزونو کې ډېره موده نه ساتل کیږي او د سرحدي مسؤلانو امکاناتو ته په کتو به اخراج کیږي. یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې د ساتنې د دغو مرکزونو شمیر دریو ته رسیږي او هر یو د شاوخوا 15,000 کسانو د اوسېدو وړتیا لري. د طالبانو حکومت له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د ټولو نورمونو خلاف کار بللی دی او د ملګرو ملتونو کارپوهانو او یو شمیر بشري سازمانونو هم دا پریکړه غندلې ده. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې پاکستان کې پر څه باندې 1.1 میلیونه ناقانونه افغان کډوالو سربیره 1.3 میلیونه نور افغانان راجستر شوي او نږدې 900,000 نور د اوسېدو اسناد لري.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په افغانستان کې متقاعدین یو ځل بیا د طالبانو حکومت غواړي چې حقوق او امتیازات ورکړي. ځینو دغو تقاعد شو ازادي راډیو ته ویلي د حقونو په ورکړه کې درې کلن ځنډ ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کړي. د متقاعدینو د ټولنې مشر وایي له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د حقونو ورکړې ته پام نه دی کړی. د طالبانو د مالی وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ژمي په رانژدې کېدو متقاعدین اندېښمن دي او وایي چې له دریو کلونو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي. جان محمد خوږیاڼۍ د همدې تقاعد شویو کسانو له ډلې دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې د معاشونو نه ورکړې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړی دی.
محترم تاسو په دې معنی خبرې چې دا درې کاله کېږي چې د افغانستان متقاعدو افسرانو معاشونه خپل امتیازات نه دي لاسته کړي دي او دوی د ژوند د ټولو مشکلاتو سره لاس په گریوان دي. حتی یو تعداد خلک اولادونه خرڅ کړل، کورونه خرڅ کړل، هیڅ شی نه لري. خیر ټولوي پکا ټولې چې دا د منصبدار لپاره ډیر خراب کار دی او خراب خبره ده، ځکه په ټوله نړۍ کې د متقاعدینو معاش دا یو نرم دی او دا غو لپاره یو عزت ده.
کبرا په کابل کې یو بل متقاعده ده او هغه هم د حقونو په ورکړه کې لراغلي ځنډه سر ټکوي.
ام د تقاوتی حق مسلمي هر فرد نظامی او ملکی می باشه کیرا امارات قید نموده پول متقاعدین توزیع نمی کنه برای ما. جنجالای متقاعدین بسیار زیاد است.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر وی خپل ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکی کړي خو وای تر اوسه پام نه دی ورته سوی. هغه وای د جمیله رسیدو سره سم متقاعدین په بد اقتصادي وضعیت کې دي.
د متقاعدینو حقوق په خاطر باندې موږ ډېر سرګردانه ګرځو او ډېر سرګردانی ډېر مشکلات مو ولیدل، ځکه په موږ باندې ژمی هم تیر سو، اخترون هم تیر سو، روژې هم تیرې شوې، دغه د بل ژمی په موږ باندې را روان ده. موږ داسې حیران پاتې چې یا خدای موږ به څه کوو، دا سکل ژمی په موږ څنګه تیریږي، ځکه درې کاله کېږي چې موږ ته زموږ حقوق نه دي راکړ شوي.
د ښاغلي سنگر په خبره په افغانستان کې دا مهال د تقاعد سو کسانو شمیر شاوخوا یو سلو نشپیته زرو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مالی وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو دغه وزارت ویان عبدالولي حقمل د راپور تر لیکلو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ښاغلی حقمل د همدیل مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د متقاعدینو د حقونو طرحه د طالبانو د حکومت لخوا نه ده تصویب شوې. متقاعدین داسې مهال د خپلو حقونو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو ادارې افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د دوی د موندنو له مخې دا مهال شاوخوا 9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. نور بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د نن ورځې نور بسته پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د 120 هیوادونو په لیست کې د شزو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د شزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې شزې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سولیز وي. په هغو هیوادونو کې چې شزی ښه وضعیت لري، سول او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتل زیاته ده چې شزی پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بل خوا د جنسیتي برابرۍ او د شزو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان شزی له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سروي کې راغلي چې په افغانستان کې 80% شزو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټول درنو ملمنو ته هر کله وای ما ولمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دوه نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنی ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډیره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، تاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. ګورئ، لا غزاینه چې خزه د ټولنې اخوای خلک وای چې نیمه ټولنه جوړوي، خو هغه اصول ته چې ګورو غزاینه چې خزه مور ده، د خزه هغه خزه را چې د ټولنې لپاره د بشریت ایواز د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او دا غل وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته او بیا د هغه د غیږي په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ تر وړاندې کیږي چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دی هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دی طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوی کچېری مور تعلیم یافته وی کچېری مور رون اند یوسی نو تبی دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي لدی غزاینې نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه ټولین لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو حداقل تیر شل کلونو کې تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه پنځوس سلنه دا به تناسب تولیدی طبقې ته تبدیل شي او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و خو بیا بیرته په هغه سې ټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډیر واضح ده او ډیر مؤثر تمامېدای شي ځکه چې کچېرې پنځوس سلنه نفوس له کنزیومرز نه یا فقط او فقط شپه ورځ ناسته او خوړلو څکلو نهایت اولاد راوړلو نه واوړي یو تولیدي طبقه باندې بدله شي طبیعي دی چې د ټولنې به د افغانستان په سرنوشت نه یخته کیږي حداقل په یوویشتم پیړۍ کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمې غفاری. محترمې داودزی، د دې ارزونې په یو برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډیر سولیز ډول روان دی، ستاسو په نظر ښه وضعیت د ښځو لپاره څه کېدای شي؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې مونږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي او دا مونږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې. البته او همداراز که مونږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې دغه جملې نه میرویس خان نیکه او احمد شاه بابا مونږ تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره یعنی نازوانو زنانو سره و. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي دغه مور خپله توانمنده وي د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري، په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یعنې ټولنې ته یو څه مسیحیت ولري، خو که په چیرې په یو ټولنه کې ښځه توانمنده او هغه لوستې مور وي نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې مونږ دا هم وایو چې چیرې مونږ په یو نارینه باندې درس وایو هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو مونږ. اما که چیرې مونږ یوه نجلۍ روزو نو په دې عنوان چې مونږ ټولنه روزو یا مونږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې ښځه مور ده او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله ډېره زیاته مننه کور ودن محترمې داودزی. محترمې امیل، په دې راپور کې چې ویل شوې دي چې په کومه ټولنه کې چې د شزو وند ډېر وی په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وی. زموږ دوه نورو محترم او ملمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسو هم موافقی است، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن نامنی لا ډېره وه. دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم. لومړی د بحث ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعاً همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې شوي ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینه د هغه هېوادونو په مقایسه چې دا ټولنې چې اوس نن په کې مدیتونه و چې ویډیو مخامخ یو سره راوړی دی، نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې میرمنې حق درلودل چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بېخي مهیا وو، امکانات وو، هلته هم ستونزه وو، اما دا سیز په دې شکل نو اتم یعنی نیمګړتیاوی خلک شکایت درلود، په هغه رقم چې زمينه مفایده و هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه استعمال کیده او کاریده. زه فکر کوم چې موږ تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به سو بنیادی پرمختګ بدلو دا اونن صدا یو شی بچی په دې سترګو پراب کی و د سې ډړې وړي باندې کی دا د سې متباو برباد دلو نه اوی اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمينه وسایل یې چې کړي سوداګری وکړي، دکانداري وکړي او راکړور کې هغه د محدودیتونو سره سره البته یو عالم جنجالونو او مشکلات دا وړاندې شته دي کی دغه نه فرصت لري چې وسبي البته مخالفت نکړي چې ځینې نمایشګران چې خپل را چوکي کې د خپل برابر کوي او چې کار کوي او یا په زراعتي مالداري یا په لاس تنای کې دوی څنوي خو بیا هغه وی یو علم ستونزې لري دغه د حل لپاره دی او غوښنه لري او هغه څه چې مکه سم استفاده کړي نو بر دوه عمر دات مونږ نه دلوده څنګه بنیادی شکل یو څه امکانات درلوده یو څه د خلاص نیوي کې د تجارت کې په سوداګری کار کې د بنیادی او اساسي کارونو لپاره زمينه مساعده کړي د دین لاټړ ورکړي د بنسټي کارونو ورکړي مونږ به هڅه لاله نه ورکو ا دې کال یو خدای باید نننم فارم دلودل نن د پروسس یو ماشينري باید دلودل نن باندې سور په کې پیدا کړی وي، مګر اوس هڅه تي نه خپل چې ویلي نه وایي دا اوس جاره ده د خوان یو ځای د قرآنی مکتب ته یو عالم جنګونه کوي.
ډېر مننه، سلامت اوسې کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي، او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسی شي د شزو ونډه څومره وه؟
کلم تاسو ته درنو ملمنو ته ټول اړیدونکو ته لږه چې ټول روغ اوسې، د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې وندخی او کارتي لکه چې موږ ګورو ډېرې کې په دې فننې شرایط کې خیاطي کې یو نور فعالیتونه ته ارشیوي دي، او دا فعالیتونه چې خزو دي ترشیوي دي دا مستقیمه ده په تلری چې په ټولنونو د مکتبونو نشته مجبور دي چې د دې کورونو ته مخ راوړي، او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فائدہ لري او اغېزمن دي. که چې موږ ګورو یو ټولنه کې د څه او د نارینه و حقونو ما باید مساوی اوسی. متاسفانه په افغانستان کې دا سیاست نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تا وختي هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپلی په مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر طالبانو څخه مخکې ښځو کار کول په رسنیز ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د اگر قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخې کې هم زیرو محدودیتونه شته چې یو فرد له پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلې کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپله زه نه ځم. او ته تاسو تجارت کله چې نشاست یا کله چې کوم جلسه نه کېږي نه ځم، ځکه چې دا محدودیتونه په هر نجلۍ یا څومره چې فعالیتونه
که تاسو د دې محدودیتونو په اړه وایاست، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت پیشه ته او هغه څه غواړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې، نمایشگاه یوازینۍ لاره دي چې دوی کولی شي لاړ شي او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړي. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی باید کوټې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. موږ ته ویل کېږي چې یوازې په یو کوټه کې همغه ښځو همکاران باید اوسېږي. خو په ځینې برخو کې ښځو ته اړتیا نشته چې هلته موږ باید اوسېږي. کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی په قرارداد ته لاړ نه شي، هغوی په قرارداد کې نه اوسي، هغه قرارداد نه امضا کېږي. او همدارنګه ویل کېږي چې باید ماسک اوسي په یو آزاده فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولیدګي صوتي مشته، په ماسک باندې نه مخابرې اترې کولی شو او نه صحیح کولی شو چې خپل مخاطب واپوښو چې موږ څه وایي. باید ماسک اوسي، باید تر ټولو غټ یا اساسمنه محدودیتونه دا ماسک دی چې په یو آزاده فضا کې وایي باید ماسک اوسي. او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوس کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې کله چې موږ ځو وایي کېږي چې په یو نشست یا یو په یو کنفرانس کې باید زموږ مقابل یو ښځینه تجارت پیش اوسېږي. داسې قرارداد نه کېږي ځکه په افغانستان کې معلومدار دی چې د بازارونو کلیدي ځایونو نارینه ته ورکول کېږي، او په دې برخه کې ښځو ډېر غټ تجارت پیشه په افغانستان کې کولی نه شي چې غټ تجارت ولري. دا محدودیتونه باید کېږي چې موږ نمایشګاه ته لاړ نه شو او همدارنګه نمایشګاه خپل رنګ په افغانستان کې له لاسه ورکړی. یو څو ورځې مخکې ما یو خبر ولوستل چې ویل شوی دی چې نور ښځې باید په نمایشګاه کې اتاسه ونه کړي او حتی ګډون ونه کړي. په تجارت په برخه کې هم داسې محدودیتونه ور شوي دي. زه فکر کوم دا دوه برخې ښځو ته په افغانستان کې پاتې دی چې یو طب دی او یو هم سبادیولی دی. لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه بند دی او هم پوهنتونونه، که پوهنتونونه نه اوسي نو یو دوه کاله وروسته موږ به وګورو چې هېڅ کوم ښځه په هېڅ برخه کې فعالیت ونه لري.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې ښځو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري، لکه طب شو یا څو نورې برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نه وي، کله چې پیدایې شوانځي نه وي، متوسطه نه وي، لیسه نه وي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې که طالب د ښځو حقونو ته، د هغوی د کار حق ته، د هغوی د تعلیم حق ته، د هغوی په ټولنه کې د شراکت حق ته حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه به خلاص وو. دوی که اوس څومره ډاکتران چې جو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي هغوی ته له هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي په دې رقم روان وي خو کال دوه کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه موږ ډیری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بلخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي ډیری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي ډیری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسی لري بلخصوص نجونې خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب په برخه کې فعال دي یا ډاکټرانی یا نرسانی د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري دوام دوی چې په تجارت کې میرمنو ته غوړ کوي هغه سهم ورکوي نمایشګاوي جوړیږي هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي دا هغه شی دی چې پویږي په تجارتي هغه کې نه یوازې د ټکس لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته حتی په لدې لارې نه دوی کولای شي چې له نورو آدرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم دا سستی ترلاسه کړي نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکي ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای دوی به حداقل پوهنتونونه نه بندول همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغسې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستي پوهنتون ته نشي تللی نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته یې امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي بلخصوص د ښځو په برخه کې هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم که شتون لري د همدغه کابل زه ډاډه یم او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي زه ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دکانداري وکړي یا سوداګري وکړي که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې دی چې لکه محترمه غفاری چې وایي د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژني یا خپل د ریزونه په وړاندې نرم کړي او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د اسلام د پیغمبر میرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و نو پخ اساس باندې دا اجازه ورکړي ده
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي او یو هغه مسایل دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو نو که چېرته راشو اصلي او اساسي مسایل ته هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي
نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کوم چې دوه کال چې موږ اوسه یو عمومي صورت افغانانو افغانو افغانستان د تیج کړل ده، هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نه شو کولی او هېڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نه شو ورکولی، ځکه اسلام هېڅکله په څه باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام ویلي دي چې عوام تاسو وپېژنئ، بعد د هغې خپل دین او اسلام و خپل حقوق او د نورو حقوق وپېژنئ. بنان که چېرې یو څوک زده کړې ونه کړي د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو موږ څنګه کولی شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوسو او یا د هغه ټولنې د وګړو نه دې توقع ولرو چې هغوی خپل او د نورو حقوق وپېژني. په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم دا دی چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چېرې موږ دغه خوندې چې فعلاً دوی په تشدد بخشو کې یا فضانتو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چېرې موږ د هرې ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیاري خوبي. په درېیم قدم کې دا دی چې که چېرې موږ په دې شرایطو کې خوندو ته یو څه په تېر بښن سره البته اسانتیا ورته نه وایو، اجازه د کار ورکول شوې ده په تشبسي بخښو کې یا په فرزن بعضې ټولنیز فعالیتو کې، نو دې ته هم باید په کتو سره چې څومره څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله دلته د محدودیتو سره خوندې مخامخ دي. مثلا لنډه موضوع یې چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم، اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې موږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې، اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزن د هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخي نو تمدیدیږي. نو کله چې جواز تمدید نشي خامغه محدود خلک کېږي د هغوی وخت هم پوره کېږي، نور موږ دغې بدیل نه لرو. نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابۍ خواته بیولی افغانستان کې څرنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړله چې په تېر نظام یا جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلاتو سره مخامخ شو چې نن ورځې عوامل این و همدا و چې موږ پروژې برنامو ته کار وکړو، نو نن بس هم دغه ښځو اجازه د کار لپاره په تجارتي برخه کې یو پروژې شکل لري. کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو، د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي، خو دا خپله مخ په ختمېدو ځي. او طبیعي ده چې څرنګه چې مخکې موږ وویلو په یو ټولنه کې ښځه ډېر مهم رول لري، چېرې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري، نو هغه ټولنه باثباته نه شي پاتې کېدی. کله چې یو ټولنه باثباته نه وله د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول، نو د هغې حکومت خاینه ښایي او ضعیفه حکومت دی، او هغه ضعیفه حکومت هېڅکله نه شي کولی دوامداره اوسي. په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده، نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر کېسون ټول افغانانو تجربه شول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه یې درلودل. نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعاً ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي، د نظام د سقوط طرفدار نه دي، اما د یو مثبت تغییر د ښځو په هکله او د ټولنې په هکله د دې غوښتونکي دي. ځکه چې که چېرې دا تغییر رانه شي، نو خدای خواسته د افغانستان جامعه به د یوې سختې تیارې خوبوځي، نه یوازې د افغانانو ته بلکې ټولې نړۍ ته به د یو درد شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودن. محترمې امیل، تاسې څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترمې داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا اوسې سیف خبرې وړاندې وکړه. زه دې نو خبره پدې چې دې حکومت داسې یو حالت راوړې دې چې د افغان ښځې د نوم سره د درد لاس دی او ځای شوی دی. دومره د دې اوس دا زمونه دا محرومیتونه دا کړاوونه دومره زیات شوي، دومره زیاتې، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر کونه اوري او هر غږ ګوري او ايو به څه انسان يم مستور شي خوزنه کويم چې دوی ولي ځان وی خبره شي چې څوک څنګه پوښتنه کوي وي د خزو حقونه بالکل ثاني
بل داخله دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هيله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړی
ما د تلویل کی خلق ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړی په دې باندې غوند کوي چې د خپل د فاره د دې ځمکې په نوښ د دې کولی ژوند بخون کې ستوري پر مخ ودس یو هوا نه دې دس یو جغرافیا دې یو ځای به اوس پیدا نشي چې په دې اصل زمانه کې په میرمن باندې تر دې حد پورې ظلم او تعالو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنگ رنگ هیڅ طرح تصور نشي کولی چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي او ورباندې مالایي ورباندې تدقیقي ورباندې زور اچي نور هم نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهیږم چې ولې پرې اغېزه نه کوي متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغېزه وکړي ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډېر عمر دی دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناري سوري باندې دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي موږ هم غږونه پورته کوو وایو د تینه هیله کوو مشرانو سره مو کتلي دي هغوی ته هم ویلي دي ځینې
پاوتونه
لري هغوی نظرونه یې ښه دي اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه ر اخلي دستور اخلي هغوی هلته به محدودیت وي هغوی به دا خواهشات ولري خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي روخانه او ښه نظر لري او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای او امکان لري چې تغییر وکړي امید ورکوي هیله ورکوي وادي ورکوي موږ څومره انتظار وباسو یو هیواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ولري هغه د تمدن د کاروان له څو نه شاته پاتې کېږي بیا ته یو عمر دوه کلونه دي ادامه ولري دا د امر ثانی رئیس زینه شو چې کلمې سره اوس افغانان بخي نفرت لري.
بله ډېر مننه سلامت اوسه محترم حسنا روفی استاسو نظر څه دی څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې استاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود نجونو لپاره مکتبونه پوهنتونونه ټول بند وو او ډېره بدتر وضعیت یې درلود او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ته ورسېدل ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هیڅ کله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې د طالبانو په قوانینو کې د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. د دې لپاره هیڅ وخت لا من نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنې ته په دویم ځای کې دوی همداسې به اوسېږي او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه هیله من نه یم ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو د افغان نجونو د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت دوی یوازې قوانین تطبیقوي او د بل چا نه دستور اخلي او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د اخر افغان لپاره بدل شي.
بله ډېر زیاته مننه محترم غفاری. تاسو هم نورو غوندې ناامید یاست او که فکر کوئ ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل له خشونت او تاوتریخوالي راغلل حکومت پلاس کې ونیو او اکثره اطرافي خلک دي چې خپل کورنۍ کې تعلیم یافته شې نه درلودي اصلا لیدلې نه وي او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل او دوی وایي چې یو څو وخت چې تیر شي او دوی یو څو پوښتې حکومت یعنی څه حکومت نوري تقاضاوي لري او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي به شاید ذهنونه هم تغیر شي. څومره تاسو هیله لرئ؟
دغه یو برخه تکنه لکه څنګه چې په خوانی مجاهدین او په خوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران ک ملیونونه خلک یو شهیدان کړل، کندي بوري کړی، یتیمان کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغور ته تیل وهل چې تر ننه تینا خلاصی نلرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو هغوی نکتایي پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل، طبیعي دی چې کچیرې وخت ورکړی شي دوی به هم هغه دغه فارمټ ته واوړي. نه یوازې چې دوی به واوړي، نړیوال دوی را اړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل، هغه خلک چې د یو این په بلیک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کنټریز او ګورنمنټس ورته تورست ویلی، هماغوی ته یې ریډ کارپیټ هوار کا، ورته ویلی چې ماست ویلکم. نو کله چې دا کار کېږي، طبیعي چې د دوی چینج هم لانګ ټرم کې پاسبل دی. مګر سوچ نه کوم چې افغانستان د یو هیواد په توګه، افغان ولس د ولس په توګه دغه لانګ ټرم د دوی بدلون ته حوصله او زغم او حتی وخت ولري. نړۍ مخ په وړاندې روان دی، او هغه هلته هغه تلویخ میلیونه نفوس چې هلته اوسیږي، د هغوی ژوند، د هغوی د ژوند پریکړې او ټول نظم پر شا روان دی. مونږ وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریخ کې کور جوړ کړو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغه سې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایتي وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی، نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به په څه آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلي چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و، خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناستدي، ټول په ښځو باندې له وخته نه چې راغلي، چې اوله ورځې نه چې راغلل، په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو. هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامی، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم، هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ وو، دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ. دا اوسه پورې تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم، او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا همغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و غه ټولنه لا همغه ځای ته نه رسیدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې ورسید نو اوس ټولنه اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته هر یو کور کې تعلیم یافته په ټول افغانستان کې په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو په دغه سی یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډیر وش کولای سروایس کی تر څو چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالته ورته پراته دي او دغه ټوپک ودای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حقوقتنی د خزو د حقوقتنی غږ خاموشوي دغه سربې ریونه شوي کړی چې د خزو غږ خاموشي کی هغه سربې ری خزو ونه شوي کړی چې و ویروي نو دا غشي چې ورته امیدوار یم او زړړم چې حتما رنگ براوړي په اوږد مهال کې
بله ډیر زیاته مننه محترم داوزه تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونو به طالبان دې ته وادار کړی چې خپل تګلارې بدلې کړي لکه چې ټلیفون یې قطع شوی دی محترم داوزه نه سم شخ نوري اغلی عمل عبدغه پښتنه لتاس کوم تاسو نظر څه دی چې د نړیوالو فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه بله
دا فشارونه د سیاحت ترسیږي چې په دې باندې غیر ځوکی دی باید خپل کړنلار کې بدلون راولي یعنی هغه حوال ول نمرنی حالت چې زما یادې کې ته خدام در ته ومه د دې ټول هغه دراتګو شي دی او نو چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دی او راستر بلی ګورو او سره لکه وخت را چې مون کولای شو چې لکاو با سو خاصو چې زمينه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم د پاره دی په لنډه په یم چې نیت لري کنه لري خو مو شان سره چې د سینا او امیدوار یو چې په تاریخ باندې پات اعلان وکړي او نړیوال هم دې مجبور کاندي شاید بل اخر هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ یې نیولې برمته بل اخر ورځ به راشي چې دوی هغه هم د دې غوښتنې ومني او دوی هم دې تا دا کی دي چې صرف ظلم زور چې واکان یو ملي خیانت دې تعلیم جنو د تعلیم او د برخلیک سره چې دیو دې دې تا حاضر شي وخت په تیر شي خو بل اخر دا وخت به کله چې دراه نشي زما سره په دې خو دې چې نړیوال به یو ورځ دې کړنو په خاطر لاسونه یو کې او دې به بل اخر ختم کی اوازونه ورپورته کی مخالفت به شروع شي خو غزیان چې ګوري غزیان به ټول پولیسین ته ورسیږي درد دې درته وي چې ایس کله به هیڅ مت لکه افغان ولس چې ډیر بی غرض او بیچاره او بی طرف او مظلوم دي مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي نسو کې आवाज اوري نه دې د پاره څوک ته کولای شي ته کولای شي هم زه کوم شي په تاسو سره تاسو نه کوي نو هغه ورځ به راشي خو افسوس چې خپله واره ژوند په خلکو کې شي او دا به هیڅ کله جبران نشي د یو هیواد سره د سي لوی دشمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ یا لوی برخه ده دې اېم فوغه تر لاسه وکي په دې اثر کې تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت را دروازې به بل اخر یو بل دنیا د لپاره به یو تکلیف دي ښکي نور هغه افغانان د لپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه دینه هغه خلک دا په لاخره دې د دونکو د خدای دې چې تغیر وکړي خدای دې چې زړه تغیر وکړي او د خلکو د دنیا اواز په دې باندې تاثیر وکړي او د غوي او د دې غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو
بل ډیر زیاته مننه کوروادان محترم روفي تاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوي چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړیوال څه غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاید یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپله د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسو توقع دار چې بیا راشي او هوایي حمله شروع کړي؟
پوه نه شوم.
نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي، نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حمله، هغوی هر څه دین لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حمله وکړي چې تاسو خپل نګرشت خپل هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدګي دا ده چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلې باید موږ دوه ځای وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي. موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي، پنتونونه بندې، مکروته بندې، ښځو هېڅ برخه کې حق نه لري. همدا نړیوال چندا پیسې کومک یا دوی ولې دې ته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرله پسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دې خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري که کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل د یو د ځمکې څخه کولای شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بس ډېر پیچیدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانین او سیاستو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پر حال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د ښځو د حقونو فعال، د ښځو د حقونو بلې فعال اوشي امیل، او همدارس فروزان داودزی، او محترم ظریفی غفاری څخه هم ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
زما ودز لکه